دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن جمعې ورځ او د 2020 کال د اگست 8 منېټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساس هر کلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د کاروباري مرکزونو پرانستل په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنه لا درک کلسوی کسان او په کابل کې پریوې جرګې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو خو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه له شاهین بونیر څخه واوري
ستړمه شهرو میره دی وخت مهم خبرونه افغانستان د خیبر پختونخوا په کوز در کې پر پاکستانی سرتیرو د برید پاړه د هیبات د بارنو چارو وزارت تورونه رد کړی دی پاکستان وفاقی حکومت د روانې میاشتې د 10 منټې څخه په ټول هیواد کې د کاروباري مرکزونو د پرانستلو اعلان کړی دی او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د خونړیو 14 نو وروستو قهرجنې مظاهرې شوې دي د خبرونو تفصیل افغانستان د خیبر پختونخوا په کوز در کې پر پاکستانی سرتیرو د برید پاړه د دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت تورونه رد کړی دی د افغانستان د بارنو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې هیڅکله به هم خپله خاوره د پاکستان یا نورو هیوادونو ضد کارېدو ته پرې نه ږدي افغان حکومت دا بیان تر هغې یو ورځ وروسته ورکړی چې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اګست 15مې پر ماسپښین لومړی د افغانستان له لوري وسلوالو له ډیورنډ کرښې سره د کوز در په بنشاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو د توغندیو بریدوکه د پاکستان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې تر هغې وروسته مازیګر مهال افغان سرحدي پولیسو هم په دغه سیمه کې پر پاکستانی پوستو ډزې وکړې چې پکې د اف سی او سرتیری ووجل شو او دوه نور جوبل شو د پاکستان د وفاقي حکومت د روانې میاشتې د 10 منټې څخه په ټول هیواد کې د کاروباري مرکزونو سیلګرې د زینو او هوټلونو د پرانستلو اعلان کړی دی دا خبره د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده نوموړي زیاته کړې چې رستورانونه بعد د احتیاطي تدابیرو سره د اګست په 10مه سیلانۍ سیمې بعد د اګست پر 8مه پارکونه او سینماګانې به هم د اګست په 10مه او تعلیمي ادارې بعد د سپتمبر په 15مه پرانستل کیږي په سویلی وزیرستان کې په ځمکه کې د خخ مایند چودنې له کبله یو شل کلن ځوان ټپي شوی دی چارواکي وایي چې دا پیښه تېره ورځ د تنګي بودینځی کې رامنځته شوې ده د طاهر خان په نوم د ټپي شوي ځوان درملنه روانه ده بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علمزیب مسعود مشال لیډو ته ویلي چې حکومت سیمه له ماینونو څخه د پاکولو په کار کې سنجیده نه دی د یادونې وړ ده چې په سویلي وزیرستان کې یوازې تېره میاشت کې د ماین درې چودنې شوي دي چې په نتیجه کې اووه ماشومان ټپي شوي او یو دیارلس کلن ماشوم مړ شوی دی بلخوا د لدې اسیسټنټ کمشنر النور شیرانی ویلي چې د جوبل شوي کس طاهر خان سره بعد د حکومتي پالیسۍ سره سمه مرسته کیږي په افغانستان کې څلورمه مشاورتي لویه جرګه نن په کابل کې پیل شوې ده په دې درې ورځنۍ جرګه کې د هغه 400 طالب بندیانو په اړه بحث کیږي چې حکومت یې د نه خوشي کولو خو طالبان یې پر خوشي کولو ټینګار کوي جرګې ته په خپل پرانستونکي وینا کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبانو د افغانستان حکومت ته ویلي چې کچرې پاتې 400 بندیان خوشي شي نو په درې ورځو کې دننه به د حکومت سره خبرو ته کښېني خو که خوشي نه شو نو جګړې ته به دوام ورکوي افغان ولسمشر تیر ونه د 1500 طالب قیدیانو د خوشی کولو امر کړی وو نوموړي په خپل وینا کې زیاته کړې ده چې دغه کاري په افغانستان کې د سوری لپاره کړی دی او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د خونړیو 14 نو وروستو قهرجنې مظاهرې پیل شوې او ولس له حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه کوي د اګست په 14مه نیټه په دې 14 کې لږ تر لږه 109 کسان وژل شوي او له 15000 ډېر ټپیان شوي دي د لبنان سرکاري میډیا وایي چې د اګست په 6مه دا مظاهرې هغه وخت پیل شوې کله چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون بیروت ته په سفر و مظاهرچیانو ټایرونو ته اور ولګاوه په امنیتي ځواکونو یې کاڼې وویشتل امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیوونکي ګیس کارولی دی چې په نتیجه کې یې د یو شمیر مظاهرچیانو د ټپي کېدو راپورونه هم راغلي دي بلخوا د فرانس ولسمشر میکرون بیروت ته د سفر پر مهال د پیښې د نړیوالو پلټنو غږ کړی دی او زیاته کړې ده چې د لبنان د مرستې لپاره به په راتلونکو ورځو کې یو نړیوال کانفرنس راغواړي دا و د دې وخت خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري نن په کابل کې د طالب زندانیانو د خلاصولو پر موضوع مشورتي لوی جرګه پیل شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی پرانستون کې غونډې ته په وینا کې وویل،
طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې رستورانونه، مارکیټونه او کاروباري مرکزونه به د اگست له 10 په بشپړ ډول پرانیستل کیږي. یو کارپو وای پر احتیاطي لښوونو باندې عمل کورونا ناروغي کمولای شي. په جنوبی وزیرستان کې ماین چاودنې یو ځوان ژوبل کړی دی. مدني فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسید له امنیتي ځواکونو د ماینونو پاکولو غوښتنه کوي.
دغه چې کومې چاودنې دي بار بار کېږي لګیا دي، او موږ بار بار هم دوی ته دا خبره کوو چې دا مستقل علاج یې راوباسي، خو دوی مستقل د انکار په لیول باندې دي.
په روان خبرونه کې د یوې بلوڅ میرمنې حال هم درکوو چې یو ورور یې وژل شوی او بل ورور یې لا درک کړل شوی دی. پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ هغه مشال رادیو خبرې د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرئ، نو د ګوګل انډراید یا اپل پلی سټور څخه خپل موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. زموږ دغه اپلیکیشن نوم موږ داسې لیکو، ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او. د پاکستان په اړه د راپورونو تر مخه ځو لومړی کابل ته او د سولې د مشورتي جرګې حال درکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 نورو طالب زندانیانو له خوشې کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپله وینا کې وویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دغه زندانیان باید آزاد شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې دغه جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 نورو طالب بندیانو له خوشې کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل، خو که د وسلوالو طالبانو 400 نور بندیان د لیست مطابق خوشي نه شي، نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل، د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده، خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي، دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي، او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند، نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن، بلکه آن را افزایش خواهد داد. دلاری
دی وای افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کړل، خو د اساسي قانون په اساس د نورو 400 طالب زندانیان خوشی کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوی دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي، په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وي.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولی وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملی شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې ورسته خن لري کړی. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ل جرګی نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پایل په معنا ده. ل بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګی غړو ته خپل وینا کې ویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خندونه لری کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګی مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لار خلاصه کړي. کوشش کنیم یک مسئولیت تاریخی است، نظری را قائم نکنیم که در سر رای مصالحه مانی را ایجاد کنیم.
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر درې ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزي ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې میرمنې دي.
اکرام الله اکرام له کابله د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه حال درکاوه. لکه څنګه چې له نوم څخه شکاره ده چې دا جرګه حکومت ته یوازې مشوره ورکوي، د پریکړې صلاحیت نه لري. په همدې لړ کې احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي نظر پوښتلی دی. پروفیسر ستانکزي، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جرګه به ولسمشر افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې ده ورسوي او که نه؟
زه فکر کوم بله، د دې لپاره چې دا جرګه یو اربلم تجربه شوې هماغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لویې جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغییرات پکې بنانه هغه شی چې حکومت اجنډا لري، زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تاییدوي.
بله ستانکزي صاحب، په دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم د طالبانو موقف د هغوی پخوانی موقف ده، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت یا د ډاکټر غنی حکومت یا قانوني حکومت نه ګڼي. لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده، او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري. زه فکر کوم د دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل څلور سوه نور بندیان دي او په شرط پهلوان وړاندې کوي دا چې په کومه لاره لاسته راوړي، د امریکایانو باندې فشار راوړي. طبیعي ده طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي، دوی دا غواړي تر څو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده، او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. دې انتقادونو ته او دې مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به لازم مشروعیت ولري؟
بلکې دغه جرګه یو مشورتي جرګه ده، او زه له نوم سره ډېر زیات مخالف یم. په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. بران ډېره بخښي دلته ویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. خو بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراکي. تاسو پوهېږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ شوراګان استازي پکې نه شته، او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی. بلاندې هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل چې سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په ارتباط باید ووایو چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي، دا په داسې حال کې ده چې په دې کې د ملي شورا غړي کښېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځان ته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیه به څنګه حقوقي شي چې یو غوره مشورتي ده، بلې غوره د ملي شورا غړي پکې راځي. داسې حقوقي پوښتنې لري چې د دې جرګې مشروعیت تر سوال لاندې راوړي.
او ستانکزي صاحب، ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي، او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زه فکر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبته پرېکړه کوي. حکومت هم دا غواړي. په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي، اما باور دا ده چې 5000 نفره بندیان خوشي شوي، دا به هم خصوصي په خصوص د امریکایانو د فشار پایله.
د کابل پانتون استاد پروفیسر نصرالله سانگزی وو چې په کابل کې د افغان حکومت لخوا د اوربلل سوی مشورتي لوی جرګې په اړه د احمد تکل پرستین ځواب ولی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه واوري. او زه د پاکستان پر لور د پاکستان وفاقي حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو وروسته د کاروباري مرکزونو په پوره ډول د پرانیستلو اعلان کړی دی. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په ټول هیواد کې به رستورانونه، مارکیټونه او شاپینګ مالونه د اګست د 10 نیټې څخه پرانیستل کیږي. دا شان سیلاني سیمې به د اګست پر 8 په پوره ډول د احتیاطي لارښوونو په عمل کولو سره پرانیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سراج ظهیر له اسلام آباد راکوي.
په پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو په راکمېدو باندې وفاقي حکومت وار په وار د لاکډاون یا ټول بند د ختمولو اعلان کړی. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د اگست په شپږمه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې وویل د ان سی سی یا د کامی مرستو په کمیټې کې فیصله وکړې شو چې جازونو ته د احتیاطي تدبیرونو سره د پروازونو اجازه ورکول کیږي او د دې ترڅنګ تعلیمي ادارې به د ستمبر په 15 خلاصيږي، هوټلونه او ترانسپورت به د 10 اگست او د سیلګری زیونه به د 8 اگست نه خلاصيږي. د نوموړي په وینا د دې ترڅنګ د ودونو حالونه به د 15 ستمبر نه خلاصيږي. اسد عمر د بازارونو او مارکیټونو د خلاصولو په اړه زیاته کړه.
جو اوقات کار تھے مارکیټس کے کھلنے کے، دکانوں کے کھلنے کے،
دوی د مارکیټونو او دکانونو د خلاصولو چې کوم وختونه وو او په هفته کې چې د چټي کومه معاملې وا چې په صوبو او خارونو کې جدا جدا وا، نو په دوی چې کومه پابندي لګیدلې وا هغه دوی ختمه وی.
پابندي ختم کی جا رہی ہے.
د ذکر د په پاکستان کې د کورونا لومړی کیس په 28 فروری مخې ته راغلی وو او دا شند دین لومړی کس په 13 مارچ د مردان په منګا سیمه کې مړ شوی وو. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله باندې په پیښور کې د طبي چارو کارپو ډاکټر نوران پریدین او پوښتل نو دا غوې ناوه. زما په خیال کې د
حکومت
په
فیصله کې کوم شوی دا ماتخو پتابی کی ذکر لگی گی کہ اس ہم دا کرونا کیس اشترے اور ہسپیٹلز کے داغوی پہ ایسو پیس کے صدا سے چینجز نہیں دی راغلی کہ داغے پہ بنیاد دی فوراں پہ لاکڈاؤن کی کم نرمی را ہوتے ہوئے یا لاکڈاؤن ختم کرلو. نظمہ پہ خیال کہ دا حکومت کم ایسو پیس دی یا دا لاکڈاؤن پہ وجہ پہ کرونا کی کم کمی راغلے وہ پچھرے دا ایسو پیس پالوش پہ پو بیا خو ممکن ہے دا زرہ دا پورے کی دا بیمارے کے بکمی راشی پہ کچھرے دا لاکڈاؤن
دی یادونې ده. په پاکستان کې د کرونا کیسونو شمیره 2,02,000 ته رسیدلې او دا شن په کې 6,015 د دې د لاس عمل شوی او 2,05,003 رغیدلې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو خبري او زده خبر پرتونخوا د قبایلی زلو پر لور په سولي وزیرستان کې پمزه کې د شخ ماین د چاودنې لکبال یو شلکلن ځوان ټپي سوی دی. چرواکي وایي دا پیښه پرون په تنګي بودین ځای کې رامنځته شوې ده. په سولي وزیرستان کې په 13 جولای میاشت کې هم د ماین درې چاودنې سوي دي چې په نتیجه کې 9 ماشومان ټپیان سوي او 1.5 کلن ماشوم وژل سوی وو. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سولي وزیرستان تحصیل لدا سیمې تنګي بودینځای کې 13 ورځ مازدیګر مال د ماین چودنه وشوه چې په نتیجه کې 6 کلن ځوان پر هر جلای شو. د ماین چودنې د سترګې لیدلی حال په موقع موجود یو قبایلي مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
مجبور مسعود تنگی بدین سر تعلق لرو سیر وڑ کے سدا شائم دلائی دے دپن گوند شائم دے برل دای ورائی دے سدا شائم اس بندا کو دو دو سر لاوی دکمان سے ورڈا شوائی دے دگو تیر خان نندای او عمر یہ 20 سال دے تولنا والا کمرہ دے چتا سا بویو سی مل دے مست ہے سپتن لگی جی مزا وڑ کینا دی غرینا دی مز گر دی رو گر دی.
دسولی وزیرستان لادے اسسٹنٹ کمشنر الانور شیرانی وی ائی چپمان 14 نکش پر ہر جلی شوی زون سراو مالی مرستا کی جی
طاہر ولد شیخ ولی معمولی غوندې زخم شوی و نو هغه زه له مکین ته شیفت کړو. مکین نه بیا په سرکاري امبولانس کې رزمک ته ورلې شوی دی او په رزمک هسپتال کې اډمټ دی او دغه علاج روان دی. به قاعده ریپورت کیږي او د دې کیس جوړیږي او د تب ان شاء
الله کوم کمپنسیشن پالیسی باندې به دوی خپل معاوضه ملوي.
د پښتون ژغورنه غورزنګ غړی علمزیب مسجد مشال ریډیو ته ویایي چې حکومت په سولي وزیرستان کې پمزکا کې خواندي ماينونه صفه کولو کې سنجیده نه دی چې په وجه یې دا رنگ پیشه بار بار مخه تارو دریمي.
دا چې کوم 14 دی بار بار کې لګیا دی او موږ بار بار هم دوی ته دا خبره کوو چې دا مستقل علاج راو باسي او دوی مستقل دی ډینای یعنی د انکار په لیول باندې دي. موږ دا ورته وایو چې دا کار د تا دی د صفایي هم د تا دا د دوی تا اسیسټنس هم د تا کار دی د دوی علاج هم د تا کار دی د امداد هم د تا ذمہ داری ده. خو تر اوسه پورې دوی په کم از کم په صفایي کې او په دغه ډېر څټ سره غلي دي.
دا د هم یو دا وی چې سولي وزیرستان کې د جولای په 13 میاشت کې درې ماین 14 شوي وي چې په نتیجې کې یو و بچون پر هرجلی شوي وي او حسین الله په نوم پیژندلای شوی چې لاس کالن ماشوم په موکې مړ شوی و. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
لسولی وزیرستان زو د خیبر پر لور د خیبر ضلع د تراکو کیخیل کډوالو سباندې او د شرزی پر سوی چې په جمهوریت کې احتجاجي پر لټ وهاله دي. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د خپل کلو تستانه کړل سي. دوی د اگست پر شپږمه پرون مشال راډیو تول چې حکومت باید د دوی د ستنولو پوره انتظامات وکړي. په احتجاجي کمپ کې ځای مشران سیاسي او مدني فعالان هم شامل دي او د کډوالو د غوښتنو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د تیراکو کې خېلو یو کډوال زرمت شاه مشال ریډیو ته وای تر اوسه په دومره موده کې حکومت د کډوالو حیثیت ورنه کړ او د نورو قومونو کډوالو په څیر ورته خیمه او راشن هم نه دی ورکړل شوی.
سسولاد نشته نه خیمه شته نه راشن شته ډېر غټ تکلیف دی. اوس موږ دا غواړو چې دا کوم حق دی حکومت چې دا موږ ته ملو شي خیمه ملو شي راشن ملو شي او ډېر غټ تکلیف دی دلته مو مصیبت تکلیف کیو.
ملک برکت کو کی خیل وای د حکومت په وینا خپل سیمه پرې خوا خو اوس چې دغه سیمه کې امن بحال شوی نو په کار د ټولو کډوالو له اجازه ورکړی شي چې بیرته ستانه شي.
موږ نن اته نه کاله مخکې د هغه ځای نه راووتو د تیرانا د غریزو علاقو نه او حکومت وویل چې یاره د وطن د دفاع په خاطر باندې دلته ځینې مسایل دي موږ ته تاسو لاړ شئ فلحال د وطن پرېږدی. نو هغه ډېر وخت وشو چې هغه مسله ده په خپله ډیکلیئر کړې ده چې هلته موږ امن راوستلی او هغه ځای کلیئر دی. هر څه چې و موږ ته یې دا اندازه نشته خو هلته یې وویل چې خطره ده او اوس یې څه وخت مخکې وویل چې کلیئر شو. نو چې کلیئر شوی موږ مطالبه ده چې په بایزته طریقه باندې هلته موږ انتهایی زیات توان شوی یعنی هغه ځای چې په هغه کې ژوند روان دوان و او خلک چې کم دی ښه خوښ په خوشحالۍ پکې اوسېدل چا روغ آبادي نه ده پاتې چا روغ کور لار پټۍ ښه بده ځنګل ده ټول ختم شوي دي تباه شوي دي. نو موږ دا ویو چې که په خپله وي که د دنیا نه وي موږ له یې راپیدا کړه چې موږ سره کومه وعده شوې ده او موږ هلته بیرته په باعزته طریقه راته پوره کوم.
یو سیاسي فعال غفران الله خیبری هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د موږ د متاثرین دا چې کوم دی دوی نه بحال کړي نو په دا حواله باندې د احتجاجي کیمپ الحمدلله تمام سیاسي جماعتونه تمام قوم مشترکه تمام سماجي تنظیمونه دا ټول په خبره باندې په یو پیچ سره متفق شوي دي چې موږ په هر طریقه باندې د خپل ریاست پاکستان نه د دغو متاثرینو د بحالې په حواله باندې دا کیمپ او دا مطالبه کوو چې موږ متاثرین په باعزته طریقه باندې چې کوم د وزیرستان نه تر واخله تر باجوړه پورې څومره د عام متاثرینو د بحالې کم ترتیب مو د هغه مطابق موږ غواړو د هغه نه زیات د هغه نه کم قطعا موږ هغه ته نه یو تیار.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وای موږ د کډوالو سره خبرې ترې روان دي او د ستنې دوه د ستونزې به سهل زر رو باسو.
د دوی سم مطالبات وی هغه موږ ټول نوٹ کړی دي پی ډی ایم ای ته او لا انفورسمنت ایجنسیانو ته ټول ته موږ لګلی دي او زمونږ سره رابطه شته دوی مشران هم راغلي او موږ به بیا هم ورځو چې څه قانون مطابق وي او د حکومت خواهش دی چې هغه زر نظر دوی په خپل علاقې ته ولیږو او د دوی ریهبیلیټیشن وشي. دا د حکومت ټاپ پرایورټی ده.
د تیراکو کې خیلونه په 2013 کې د یو اندازې مطابق څه باندې 25 زره کورنۍ جمرو ته راکډه شوې. په 2018 کې امنیتي ځواکونو اعلان کړی و چې د خیبر څلور په نوم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د تیراکو کې خیلو، راجګال، مهربان کلی، دوه توی او داسې نورې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غلم مشال رادیو خبري یو زو د خیبر پښتونخوا د سکولونو پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د سکولونو د پرنسپل لپاره لارښوونی یا ایس او پی جاری کړی دی. د تعلیم صوبایي محکمې د اگست پر شپږمه په جاری سوي اعلامیه کې ویلي چې د صوبې ټولې تعلیمي ادارې د 15 سپتمبر څخه پرانستل کیږي او چې کوم سرکاري یا شخصي سکولونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر دغو لارښوونو عمل نه وکړي نو پر خلاف به کاروایی کیږي. خو بل خوا د شخصي سکولونو اتحادیې اعلان کړی چې دوی به خپلې تعلیمي ادارې له 15 اگست څخه پرانیزي. نور حال شبیر احمد جان رکوي.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمې الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن لخوا پاشپغم اگست جاری شوی دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د انتظامی او تدریسی عملی لپاره هم دنن ټول سکولونه پرانستی شو او دغه سکولونه کبا د حکومت لخوا اعلان شوی ایس او پیز یا لارښوونو باندې په سختۍ سره عمل درآمد کیږي، غنی بندیږي با او یا با جرمانه کیږي او دغه شند د کونکو لپاره با ټول سکولونه هم په 15 سپتمبر پرانستلی شي. ولې دا شخصي سکولونو اتحادیې پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک په 400 کې ټولګوندیز غونډه وکړه چې په کده شخصي سکولونو مالکانو او مشرانو علاوه بیلابیل سیاسي ګوندونو، وکیلانو، تاجرانو او د وفاق المدارس مشرانو هم ګډون وکړو. د پرایویټ ایجوکیشن نتورک ویان سجاد تورنګزی مشال لیډو ته په دې حق لول چې سکولونه به دوی په 15 اگست د پوره پوره احتیاطي تدابیر لاندې خلاصوي او که حکومت د دوی مخه ونیوله او دوی سکولونو پرانستلو ته پرنه خودل نو دوی به عدالت کې هم او په احتجاجونو هم د حکومت مخه نیسي.
کچری حکومت مونږ ته رکاوټ جوړ کو او داسې څه ناخوشګوار واقعا رااله نو داغه ټوله ذمہ داری به چې کوم دی هغه په حکومت وخت باندې وي. د دې علاوه که زمونږ د سکولونو سیل کولو کوشش وکړو نو زمونږ په هر ضلع کې باقاعده چې کوم دی لیګل سیل دی وکلا بره دا غریب زمونږ قانوني معاینت کوي او مونږ به بیا چې کوم دی هر اقدام ته چې کوم دی تیارو لانګ مارچ کولو ته هم مونږ ځان تیار کړی دی. مونږ بیا چې کوم دی هر قدم به هغه بوچته هم
په دغه ټولګوندیز غونډه کې دا دینی مدرسو نمائندګي کوونکی د وفاق المدارس مفتی عبدالباسط مشال لیډو ته په دې حق لوول
د پرایویټ ایجوکیشن والا سر زمونږه قاعده اجلاس شو او دا غي د موقف منګه اوم تایید کو او وفاق المدارس العربیه نو چې د دې کوم موقف ته د تعلیمي ادارو د کولاولو زمنګم دغه موقف ته چې تعلیمي ادارې د وفاق المدارس چې څومره مدارس دي هغه دیم کولو کړی شي او د تعلیمي ادارې څومره پرایویټ سکولونه دي هغه دیم کولو کړی شي چې دغه 15 اگست ته دغه ادارې کولو کړی شي.
هونډه کې برخه خستون کې د قامي وطن پټې د 400 ضلع جنرال سیکرټري عاشق علي مشال لیډو ته ویل چې د دې ګوند ورسره هر ډول مرستو ته تیار دی او باید حکومت سکولونه په 15 اگست پرانیزي ځکه د دوی د ماشومانو وخت هم ضایع کیږي.
په کورونو کې خلکو سره هغه فیسیلیټیز او هغه اویلیبلیټیز نشته چې خلک هغه خپل بچو ته ورکی بجای د دې چې موږ په کورونو کې ټایمونه بربادو د خپل بچو ټایمونه خرابېږي چې دا سکولونه زر تر زر کولو شي او زندگی اسیم الحمدلله په دغه باندې راغلی په خپل معمول باندې راغلی ده نو موږ وایو چې دا زر تر زره د ارزه بحال کړی شي.
د جماعت اسلامي لخوا د ځوانانو د سازمان مشر فواد احمد جان وویل چې د دوی ګوند به هم د شخصي سکولونو سره په هر پریکړه کې اوګه پوګه ولاړ وي.
مونږ د پن پرایویټ ایجوکیشن نتورک مونږ د دې بھرپور حمایت کوو او په 15 اگست چې د سکولونو کولاولو دا کومه فیصله کړې ده نو په دې کې ورسره مونږ څنګه په څنګه جماعت اسلامي یوت ولاړی جماعت اسلامي ورسره ولاړه ده او د پن د قیادت نه به ان شاء الله یو قدم مونږ مخکې او دې برابر شي.
بل خو د اگست په 15 د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړه سره سم د خیبر پختونخوا حکومت هم په 15 اگست جاری شوی اعلامیه کې د ټول سکولونو د 15 سپتمبر نه د خلاصولو اعلان تکرار کړی دی او د سکولونو د خلاصولو لپاره سخت لارښوونې ایس او پیز هم جاری کړی دي چې په کې 500 کلونو زیات د سکول عملی کسان د تبې مرې ټوخي زکام یا نورو ناروغو کې ښکار کسان او چې کومې زنانو سره ماشومان وي دا به سکولونو ته نه راځي او چې کوم کسان راځي د دوی به د بدن حرارت روزانه کتلی شي ماسک او سینیټایزر به لازمي وي سکولونو کې به د جراثیمو ختمولو سپرېګانې هم کولی شي په لاسونو ملاوېدو به هم بندیز وي او د سماجي فاصلو به پوره پوره پام ساتلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو ښاوري په پاکستان کې د شمریاتو د ادارې د اگست پر درېمه د تازه شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د جون په پرتله د جولای په میاشت کې د مختلف خوراکي شانو قیمتونه 2.5% زیات شوی دي. دغه اداره وایي ګرانی په مجموعي توګه د 2019 کال په مقابل کې په 2020 کال کې د 6.8% څخه 10.9% ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد په خپل راپور کې راکوي چې د خیبر ضلع د اوسیدونکو په ژغ پیلېږي.
دا د خیبر ضلع یو اوسیدونکی محمد انور دی چې د اگست پر شپږمه نیټه د مختلفو خوراکي شیانو سودا وکړه او مشال ریډیو ته د ځینو خوراکي شیانو د تیر جون او جولای میاشتو قیمتونه داسې بیان کړل.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د شمیرو تر مخه په دغه هیواد کې د ګرانۍ شرح د 13 جولای په میاشت کې 9.3% ته لوړه شوې ده. دغه شرح د روان کال د جون په میاشت کې 8.6% وه. دغه ادارې د اگست په درېمه د تازه شمیرو تر مخه په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو د بیو لوړېدو سره د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوې دي. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د تنظیم جنرال سیکرټري او د پاکستان د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز غړي ظاهر شاه د اگست پر شپږمه مشال راډیو ته ویل د پېټرولو د بیو لوړېدو او د ډالر په مقابل کې د روپۍ قدر کمیدو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه وختل.
چې واوال راغلی دی یو تاسو وګورئ زمونږ په دې نیمه میاشتو کې د تیرو ریټ چې کوم وختن فوکتن شي واکو یو د پټرولیو مصنوعاتو بل دغه په جن چې څو ترانسپورټیشن دی او ګران کې د کوم سامان دغه ترسیل کیږي دغه باندې اتوماتیک هغه خواجه چې کوم دغه په سامان باندې د خوراک په سامان باندې یا استعمال په سامان باندې شروع کیږي یو خبره ده. یو خبره ده دا چې حکومت په تیر بجټ کې کوم ټیکس ولګول اکسترا دی وی چې موږ ټیکس ته لګو په څه ضرورت ده چې هغه باندې دی هند ډایریکټر سنو له وو دا هغه ټیکس بوجا باندې زمونږ چیزونه کې زیاتره چې ګنده ګرانوال راځي څنګه یې راځه بل دا غنه علاوه دا حکومت دا ګورنمنت زمونږ غټ دغه دا وشو چې زمونږ ډالر چې ګنده هغه ټبل پاتې نه شو ډالر ډیر زیات تر ولاړ.
د مردان یو سیدونکو عبد الله مشان ریډیو ته ول په موجوده وخت کې د ګرانۍ له وجې د درمیانه طبقه خلکو لپاره هم د خپل ضرورتونو پوره کول ګران شوی دي.
یو مزدور کسي او یو داسې عام طبقه والا میڈل کلاس چې کوم دي نو هغه لپاره ډېر مشکلات مطلب د کور ضرورت او بیماری یا داسې د نور څه خرچې او اخراجات هم نه پوره روزګارونه شته نه او دا هغه په خلکو باندې ډېر غلط اثر پرېوتې دي.
بلخوا د مردان ضلع د خوراک انسپکټر جنید باچا د اگست په شپږمه مشال ریډیو ته ویل دوی په بازارونو کې ګرځي او د مختلفو خوراکي شیانو قیمتونه ګوري. جنید باچا وایي دوی د هغو دکاندارانو خلاف کاروایی کوي چې په خپل سر یې قیمتونه زیات کړي دي.
کرنٹ مارکیټ ته ګورو چې بلفرض اوس یو سیس دی هغه اکچولې د هغه پرایس کې سیواواله راغلی انکریز راغلی ټیک ته هغه بیا مونږ هغه سره هغه ریسیټس وګورو چې دی په کم باندې د مال راغلی دي دکاندار هغه وګورو نو بیا پکې مونږ د چې کوم جین ون لکه فرض کړه 10-20 روپۍ په کیلو کې هغه شانته هغه بیا مونږ هغه ته لاو کوو هغه د 10-20 روپو نه هغه ډیر تجاوز کوي نو بیا هغه مونږ چالان کوو. چې
د اگست په درېمه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې عمران خان په هیواد کې د خوراکي شیانو د قیمتونو د کنټرول ساتلو هدایات جاری کړې دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی د اگست پر شپږمه مشال ریډیو ته ویل نن سبا په پاکستان کې د خلکو آمدن کمیږي او د سیزنو قیمتونه ورته لوړېږي.
پاکستان چې کم
عام مخلوق دے چکم صارف دے پتر کنزومر وی اگر مارکیٹ کے زنو تا گران میں لائے گی انکم زہاگی کمی گل گیا دے روپر ولی چا انیمپلائیمنٹ دے لک آؤٹس دی یعنی کہ دا کرخانے بندی گی کر ورنا بندی گی تو دا سیچویشن یو دا سے دیر زیاد خطرناک سیچویشن جوڑ شوی دے کہ دیکھ کے حکومت کے دے نو حکومت محصولات نہ ملاوے گی اور قرضے واپس قبول وقت کے حکومت لا کے یہ انسٹرومنٹ نشتا انفلیشن بندے ہم لوگ کی اگر انمپلائمنٹ بندے ہم لوگ کی اگر انفلیشن بندے ہم لوگ کی
د پاکستان د بیورو آف سٹیٹسٹکس د شمیرو تر مخه د روان کال د جون میاشتې په پرتلا په جولای کې د چینو وړو او سبزیانو قیمتونه الوړ شوې دي چې پکې د سبزیانو قیمتونه په جولای کې سبان دي 23% الوړ شول د غنم وړو 4.4% چینی 3.8% او د غوښې په قیمتونو کې 3.9% زیاتوالی راغلی دی
زموږ غل مشال رادیو خاوري د پاکستان ولوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نو او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې وی خبري غونډه ویلول چې للوی اختر ورسته به ګنګوندی زغونډه را بلی او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره مبارزه کوي خو د للوی اختر لتهولو ورسته لا هم دغه دوا سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نور ګوندونو مشران سره پر خبرو بوختي او په دې نه دي توانېدلې چې پر یو دریزه راغونډ کړي د دوی ترمنځ ولې سلانه کیږي او د ټول ګوندی زغونډه کول تر شا نور څه اهداف لري په دې اړه دغه راپور ته ورسی د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د جولای پر شلمه په لاهور کې به خبري غونډه ویلول چې للوی اختر ورسته به ګنګوندی زغونډه را بلی او د موجوده حکومت د ختمولو لپاره به مبارزه کوي خو د للوی اختر له تیرولو ورسته لا هم دغه دوه سیاسي ګوندونه د اپوزیشن د نور ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوختي او په دې لړ کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره هم لیدل کاته کړی دي خو هغه تر اوسه نه دی قانع شوی په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای چې اپوزیشن ګوندونه خپل لمړي توبونه لري او دوی په یو خوله نه دي
مولانا صاحب په دې باندې دباو راولي چې لکه مونږ ټوټل حکومت ختم کوو مونږ نوې الیکشن ته لاړ شو ولې پاکستان پیپلز پارټي چې هغه ټیم کې سټیک هولډرز دا وي په سن کې میجارټي حکومت او په مرکز کې مین اپوزیشن پارټي دغه شان مسلم لیگ چې کوم دي دا غو یو ډېر لوی کلیدی رول دی بل مسلم لیگ دا خبره کوي چې دې ټیم کې د عمران خان حکومت چې کوم دي هغه هم بدنامه شوی نه دي که دی مونږ د وخت کې د چوکین لری کو په دی اپوزیشن په تحریک باندې نو اولس بیا د سره راپاسه او دی به یو سیاسي شهید بددنه جوړ شي
اپوزیشن ګوندونو د 2019 کال په جون او نومبر میاشت کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ګنګوندی زغونډه را بللې وی چې پکې د ځینو نورو غشتونو ترڅنګ د وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې و پر دې سربیره د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګوند په 2019 کال کې په اسلام آباد کې پرلت هم وهلی وو او د عمران خان د استعفا او د هغه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د حکومت ختمولو غوښتنه کوله دا چې اوس مهال د پاکستان د ولوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشران ولی پر مولانا فضل الرحمن له دوی سره په ګنګوندی زغونډه کې د ګډون ټینګار کوي حسن خان زیاتوی چې د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن دریز له لومړی ورځې ډیر روشانه دی او هغه زیات سیاسي او نظریاتي پلویان لري
مولانا صاحب سره سټریټ پار چې کوم دی هغه د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نه زیات پیپلز پارټي به په شاید په سند کې څو گزارو کې مسلم لیگ په لاهور وغیرہ کې وکي او چې دوی اسلام آباد پنده یا نور خارونو کې نه پاغه کې یا خاصه توګه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نو دلته سره د مولانا سپورټ چې کوم دی هغه ضروری دی هغه د دې حکومت خلاف کمپین چې کوم دی د لومبه ورځ نه هغه چلی نو هغه ځان اسټابلیش کړی دی یو سترونګ اپوزیشن لیډر په حیث باندې اوس کې هغه بار پاتې کیږي نو د مولانا صاحب بیان یا دغه بیانیا چې کوم ده هغه چیلنج کول بم پیپلز پارټي والے ته هم دي نور ته ګران نه
په پاکستان کې د اپوزیشن مشران دریز لري چې د وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پاکستان اقتصاد خراب شوی او کدا حکومت دوام وکړي نو پاکستان به د لا نور داخلي او بهرنیو خطرونو سره مخ شي حکومتي غړي بیا د خراب اقتصاد پر د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پر تیر حکومتونه اچوي د دوی دریز دي چې د اپوزیشن ګوندونو شور لدی وجدي چې درغلي راسپړل شوی ده په کراچی کې خبريال او د سیاسي چارو شنونکو اویس توحید وای چې اپوزیشن ګوندونو ته معلومه ده چې هغه د وسنی حکومت پر ضد تحریک نسی برالي کولای
نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بخوبی پتہ ہے
مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ته دا خه معلومه ده چې دا وخت دوی د حکومت پر ضد عدم اعتماد تحریک نشي بریالي کولی دوی لوی اکثریت لري خو دوی ته معلومه ده چې د مسلم لیگ قاف او متحده قومي مومن پاکستان دواړه اسټابلیشمنت ته نږدې ګوندونه دي دوی که له حکومت هر څه ګیلی لري خو د حکومت لتنی نشي جلا کېدی. نو اپوزیشن نه غواړي چې داسې تحریک پر مخ یوسي چې بیا ناکام شي، لکه د 2019 کال په اګست کې پر اکثریت لرلو سربیره د سینټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د دوی د بے باوري تحریک ناکام شو. نو دوی پوهیږي چې دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ همغږي موجود ده.
دا چې د هیواد دولوی سیاسي ګوندونه په دې خبر دي چې دوی دا وخت حکومت نشي راپرځولای، نو بیا ولې پر ضد تحریک چلوي؟ او یې توهی زیاتوي چې دوی د حکومت پر ضد پر هر دریځ غږ پورته کوي، خو له دې لارې دوی غواړي چې د اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ درزونه پیدا کړي.
آواز بلند کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، میڈیا ٹاک شوز میں، پریس کانفرنس میں،
اپوزیشن گوندونه چې د حکومت پر ضد په پارلیمان، رسنۍ او خبری غونډو کې د احتجاج په توګه غږ پورته کوي، نو له دې لارې دوی غواړي چې د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ په تفاهم کې درس پیدا کړي، او کله چې د دوی له یو بل څخه لری شي نو بیا پیاوړی تحریک پیل کړي. اپوزیشن غواړي چې د تحریک انصاف د حکومت پر مهال اقتصادي بحران، د کرونا حالات، خراب حکومتداری او د خلکو پر هیلو پوره نه ختلو لکبله چې کوم حالات تر مستشوی دي پر هغه نور اتیل اچولو سره هغوی په سیاسي توګه نور هم کمزور کړی،
انکو سیاسي طور پر کمزور کیا جائے.
اپوزیشن ګوندونه پر پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې تر شا ولاړ وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوز او حکومت په بیا بیا دای داوی رد کړی دي او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري یو کال مخکې د 2019 کال د اگست پر 15 د هند حکومت د هیواد د آئین 300 او 15 ای د فو په منسوخولو سره د هند تنظیم لاندې جمع او کشمیر په دوو برخو کې تقسیم کړ او په مستقل ډول د وفاق تر تنظیم لاندې د علاقو درجه ورکړه. پاکستان د کشمیر پر سر له هندوستان سره څو جنگونه سوي ادا کوي چې هندي ځواکونه په کشمیریانو باندې ظلم کوي، خو هند دغه تورونه ردوي. د پاکستان موجوده حکومت چې د کشمیر لپاره په یو کال کې څه کړي، نو پر هغو په داورسوي کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو د طنز او مزاح په بڼه نیوکې کړي، بلخوا بیا ځینو ستایلې هم دي. زموږ همکار اسرائیل مومند پر ټولنیزو رسنیو کې موجودې همداسې ځینې څرګندونې راخستې دي.
د 2019 کال د اګست پر 15 نوې ډیلی د جموں او کشمیر کورواکي او ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ او په بشپړ ډول یې د هند تر اساسي قانون لاندې راوست. په چهارشنبه دغه ګام یو کال پوره کېدو په مناسبت پاکستان د استحصال په نوم ورځ ومانځله. حمله دی یو ورځ مخکې پاکستان اعلان وکړ چې د هند تر واک لاندې کشمیر یې په خپل رسمي سیاسي نقشه کې شامل کړ. هم پر دغه ورځ د ټوک او ټکالو یا تنز و مزاح لیکوال انور مقصود په خپل ټویټ کې ولیکل، هندي وزیر اعظم مودی با په خوب کې هم دا سوچ نه وکړي چې زموږ کپتان به ترې کشمیر دومره په اسانه یوسي. له دې مخکې په 3 اگست وفاقي حکومت د اسلام آباد په کشمیر لوی لاره یا هائی وے د سرینگر هائی وے نوم کې خود. له دې وروسته انور مقصود په خپل ټویټ کې ولیکل، سمدستي د اسلام آباد نوم نوی ډیلی کیک دی، هسې مو لوړاندې فتح کړی. نوموړی زیاتوي که په 15 اگست د خاموشۍ وخت 2 منټه کړل شي نو کېدی شي چې له سیاچین هم دښمن وتښتوو. یاد بی چې پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د هند لخوا د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت به د یو منډ لپاره خاموشي اختیارولی شي. په لاهور کې د پاکستان د ټی وی او سټیج مزاحیه ډرامو هنرمند هنی البیلا د اگست په 6 مشال ډو ته ویل چې خلک په ټوکو ټوکو کې حکومت ته هغه پیغام رسوي چې په عادي خبرو کې یې رسول ګران وي.
د طنز او مزاح ګټه دا وي چې خلک ډیر په تسلۍ سره هغه خبرې هم واوري او برداشت کړي کوم چې هغه د وی لمحې لپاره هم نشي اوریدلی. هماغه خبره چې یو تن په غوسه کې کوي مونږ د طنز او مزاح په شکل کې ډیر په اسانه کوو. د ټوکو خبره ډیره سر پرېږدي، خو مونږ په طنز او مزاح کې کوو نو ځکه خلک برداشت کوي.
همدارنګه په 2 اگست د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې ISPR د 15 اگست په مناسبت د کشمیریانو په حق کې یو سندره جا چول دې میری وادي خبره کړه. د پوز مطبوعاتي څنګه تر مخه د دې سندرې هدف د دوی په خبره په یو مستحصال له کشمیریانو سره د یووالي اظهار دی. له دې وروسته د پاکستان نامتو مزاحیا هنرمند او مزاح نگار عمر شریف په خپل ټویټ کې ولیکل که حالات همداسې روان وو نو هغه ورځې لري نه دي چې په پولو به د توپونو پر ځای بوفرې یعنی د تیزې موسیقۍ اورېدو آلات ولګول شي. ټوټ به ټوټ په نوم ټویټر اکاونټ لرونکی بیا لیکي که د کشمیر ازادي سندرو سره تړل شوې نو بیا د 1500 ارب روپو بجټ موسیقارانو او سندرغاړو ته ورکول پکار دي. بلخوا بیا ځینو د ټولنیزو رسنیو کارونکو په دې یو کال کې د حکومت او پوځ لخوا د کشمیر په اړه د شو اقداماتو ستاینه کړې. سعد کلیم په خپله ټویټر پاڼه د ایس پی آر لخوا د کشمیریانو په حق کې د جوړې کړې سندرې ویډیو شریکه کړې او لیکلی دي چې هغه د ایس پی آر د مشر او د ډلې ستاینه کوي چې په یو مستحصال مخه یې دومره زبردسته سندره جوړه کړې او د کشمیریانو مبارزه تکلیف او پر دوی کېدونکی ظلم یې په ډاګه کړی. لاهور میشته مزاح نگار او مزاحیا هنرمند مسعود خواجه بیا د اګست په شپږمه مشال ډو ته وویل چې هغه د موجوده حکومت لخوا د کشمیر په حواله کیدونکو اقدامات لکه په نقشه کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر شاملول، په لارو نومونه کې خودل او د کشمیر په اړه سندرې جوړول جدي اخلي، خو د په خبره د طنز و مزاح په شکل کې د تنقید به هم نتیجې مخې ته راشي.
زخو ورته مثبت ګورم، موږ پاکستانیان خو په هر څه کې کامیډي یا طنز ګورو. په تھیټر ډرامو کې هم زموږ ملګري اکثر دا جملې کاروي چې نقشه له موږ سره ده او کشمیر له هند سره دی، خو حکومتي اقدامات مثبت دي. البته کامیډي به موږ کوو او پر حکومت به د دې اثر هم پرېوځي. موږ پر هند حمله نشو کولای او نه یې کول غواړو، نو د خبرو له لارې به د کشمیر مسأله حلوو او ملګرو ملتونو ته دغه کیس تللی نو هغه بیا راپورته کول پکار دي.
د میجر عادل راجا ریټایرډ په نوم د ټویټر یو کارونکی بیا لیکي چې پاکستان له کشمیریانو سره د یووالي لپاره د کشمیر های وے نوم بدل کړ او سرینګر های وے یې پرې کېښود. د په خبره د ایس پی آر له سندرو او ساین بورډونو سره ډیر اثر پرېوتی شي. نوموړی وایي ځکه چې د لفظونو جګړه د کشمیر ازادۍ د کمپاین مهمه برخه ده. همداراز محمد عبدالله بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په جنگ کې له ټوپکو زیات د همت ضرورت وي. د ده په خبره د 1915 کال په جګړه کې د نور جهان ویلی سندره نن هم ستایل کیږي. د یادونې ده چې د 1948 کال راهیسې د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ درې جنگونه شوي دي. دا دواړه هیوادونه ادعا کوي چې کشمیر تدوی دی. په دې جنگونو او دواړو خواوو ترمنځ وخت نا وخت په ډزو کې ګڼ شمیر پاکستانیو او هندي پوځیانو او ولسي وګړو ته مرګ جوړه هم اوخته ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو بلوچستان ته. د لادرک بلوچستانو د مندولو په اړه یو ځل بیا په پاکستان کې هلې ځلې زیات شوې دي. د تیر لوی اختر اوله ورځ د لادرک کسانو خپلوانو د کورونو پر ځای د کوټي ښار پر سړکونو تیر کړ. دوی د احتجاج پر مهال غوښتنه وکړه چې خپلوان دي یا خو خوشی کړل سي یا د عدالت وړاندې سي. د ورو کسانو موضوع یو څه خاموشه سوې وه، خو د جون په میاشت کې هغه مهال د خلکو پام یو ځل بیا ورواوښتی کله چې د یوې بلوڅي نجلۍ د احتجاج پر مهال ریکارډ سوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه خپره سوه. حسبې قمبرانۍ په چغو چغو وژړل او د خپل ورور د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د هغې یو ورور تر لادرک کېدو وروسته وژل سوی او بل هغه یې لا هم ورک دی. د ورک سوو کسانو پر کورنیو څه تیریږي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه له حسبې قمبرانۍ سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
د لادرک بلوچ زده کوونکی محمد حسن قمرانی خوندې هر ورځ نږدې یو ساعت په یوه پښه ولاړي د خپل ورور د خوش کېدو لپاره د قرآن پاک ذکر او وظیفې کوي. د دې دواړه ورونه لادرک سوي چې پکې مشر ورور یې وژل سوی او دویم یې لا هم ورک دی. د سږ کال د جون تر اتمې نیټو پورې د خپلوانو او دوستانو پرته هیچ چاته د دوی غمیزه نه وه معلومه، خو کله چې د لادرک بلوچستانو لپاره د اشاخ پورته کوونکي سازمان وایس فار مسنګ بلوچ له لوري د کوټي پریس کلب مخې ته احتجاج وسو، نو په دې کې ګډون کوونکي حاسبه کمبرانی د ژړا ویډیو د خلکو زړونه ولړسول.
السلام علیکم، میں حسیبہ کمرانی احسان کمرانی کی مشیرا. مجھے نہیں پتا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میرا دکھ گھر پہ عظیم ہے،
دا هغه دغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو په دومره پراخه کچه خبره شو چې لکبل د لادرکه بلوچستان د ستونزې ته د پاکستان او نړۍ پام یو ځل بیا راوګرځیدلې. پاکستان تر ټولو مهمه او نه حل سوې ستونزه بلل کېږي. د ورکو کسانو کورنۍ، سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو سازمانونه دا ستونزه په وار وار راپورته کړې ده. د خلکو لا درک کېدل په ټول پاکستان کې رپورټ شوی چې د پنجاب صوبې ترڅنګ زیاتره پکې پښتانه، بلوچستان، سندیان او ځینې پکې د کراچۍ ماجر دي. دوی د پاکستان پر امنیتي ادارو د خلکو لا درک کولو تور پورې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارو د رسنیو او عدالتونو له لارې په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ورکو بلوچستانو د شمیر پاړه شکیلې غاړې بیلابیلې ادعاوې کوي. د واکمن تحریک انصاف پخوانی اتحادی ګوند بلوچستان نیشنل پارټي په 2013 کال کې حکومت ته د 15,128 لادرکه بلوچستانو فهرست ورکړی وو. د ورکو بلوچستانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان مشر محمد قدیر بیا ادعا کوي چې تر 15,000 زیات بلوچستان ورکړي. د پاکستان حکومت په 2013 کال کې د لادرکه کسانو په اړه یو پلټونکی کمیشن جوړ کړی وو چې ورسره د تیر کال ډسمبر میاشتې پورې 6,516 کسانو د لادرکۍ شکایت درج کړی وو چې پکې 422 بلوچستان ول. د بلوچستانو د لادرکۍ لړۍ په 2016 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په پوځي عملیاتو کې تر وشل کېدو وروسته تیز شوه. د نواب پکتی تر مرګ وروسته ځینې بلوڅو ډلو له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره وسلواله جګړه پیل کړه چې پر ضد د پاکستان پوځ عملیات شروع کړل. پر دې مهال د سیاسي فعالینو د ورکېدو رپورټونه ورکول پیل شو او وروسته د یو شمیر لادرک کسانو مړي د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترلاسه شول. د حسیبه کمرانی د ورونو ورکېدل هم د دې لړۍ برخه بلل کېږي، خو دا ادعا کوي چې ورونه له هیڅ وسوالي ډلې سره تعلق نه درلود. د دې په خبره مشر رور محمد سلمان یې هغه مهال په بلوچستان های کورټ کې باغوانو چې کله د دې په خبره د 2015 کال د جولای په میاشت کې د پښمنی په مهال امنیتي ځواکونو پر کور د چاپی پر وخت له ځانه سره بوزدی.
د شپې پولیس او په ساده جامو کې کسان راغلل او زما رور یې ونیولو. زما مور تر لرې پورې د پولیسو په ګاډي پسې منډې وهلې او د قرآن روی یې ورته نیولې چې زوی مې مه وړه. خو هغوی ورته وویل چې د یو څو پوښتنو وروسته به په یو یا دوه ساعته کې بیرته خلاص کړو.
خو د حسیبې په خبره دا دوه ساعته په نږدې یو کال بدل شول او بیا د 2014 کال د اگست پر 11 نیټه خبر راغلی چې د 22 کلن سلمان مړی د کوټي په کچی بیک سیمه کې موندل شوی دی.
لاش جو امی جو موصول ہوئی تھی وہ ڈرل کیا گیا تھا، ان کی آنکھیں بالکل
داغ بدن پر ڈرل مشین سوری سوری کرل شو، سترګې یې بهر راوتی وی، په بدن یې د اور او بلیډ نخې وی او په سر کې په ګولې وشتل شو.
اور ان کو مطلب کوپڑی پہ ان کی گولی مار کے ان کو شہید بھی کیا گیا تھا.
خود سلمان ترمر کی شاو خاتہ لور کالورسا دا حسیبی کمرانی دوا مرور حسان کمرانی ہم اچت کلسو. حسان په اسلام آباد کې د پرستن یونیورسيټیز د کونکي وو او د چټان لپاره کوټی ته تللی وو. حمله دی ورځي د دې کورنۍ د غمونو یو بل لړۍ پیل شو. حسیبه وایي چې د مشرور سلمان لمرګ راځي ژوند ځای پر ځای ترې د لیدي.
ہم نہ تب سے عید مناتے ہیں، نہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، نہ ہی ہم اپنے مطلب نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. سو قسم
مونگ نہ بیا اختر منزل دے او نہ منے جامع خوشی دی، پکور کے ماتم دے مونگ جوان دیو خوشون کول مپری خدی کور خالی خالی خکاری. معشومان ہم پدی انتظار دی چے حسان برازی او لمونگ سربا لو بے کبی کل چے دا کور دروازہ او ٹکی گی نو مونگ ٹول پدی ہی لور من ڈکلو چے خائی حسان وی. کل چے ما تا ٹیلیفون راشی نو دا کور ٹول غڑی زما وقت تخپل غگو نرانیز دیکھڑی چے کی دیشی دا حسان دا خوشی کے دو خبر وی او یا حقق پخپل وی. بس تا موجزے پہ انتظار یو
اس کے لیے مطلب معجزے کے انتظار میں
ہوتے ہیں. دا وچلسوی سلمان کمرانی درے او دا ورکسوی حسان کمرانی یوا معشومہ دا.
جو ان کی بڑی بیٹی ہے وہ کافی زیادہ مطلب نفسیاتی مریضہ جیسی بن چکی ہے اور باقی دو بچپن
د سلمان مشرلور پر نفسیاتی ناروغی اختہ شوی دا نور دو معشومان ہم تر وخت لمخه په ذهنی تو گبالغ شوی دی مشرلور یې په وړو وړو خبرو جاړي چې کله یو پلاروی نی چې لخپل لور سره مینه کوي نو دا ورته حیرانه حیرانه ګوري ما یو ځل ورسخه پختل چې ولې داسې ورته ګوري نو یې وویل ګورم چې یو پلار لخپل لور سره څنګه مینه کوي
محبت دیتا ہے جس سے میں
دا دو مرور حسان تر لادرکی ورستا حسیبی فیصلہ وکړه چې نور به د خپل رور د خوشکېدو لپاره سړکونو تراوزی هغه د لادرکه حسان لپاره د کوټی پریس کلب مخې ته لګیدل کیم ته اوس هر ورځ سهار 9 بجې ورزی او ماشان بیرته کورته ځي خو لکه چې سړکونو تراوته ده نو د دې په خبره ورته په ټلیفون دمکیانی ورکول کیږي
اب ہم جدو جہد کرنے نکلے ہیں اب لوگ ہمیں آئی ریس
زدہ مبارزے لپارا راوتی ہم خوز اورول کی گم ما تا پا ٹیلیفون ویل کی گی چکا تاسو مبارزے تا دوام ور کرنو ستاسو رور تا با زیانو رسی گی تا با او وجنو ستاسو لوجی دا پاکستان حالات خراب شوی دی او کتاسو خاموش شے نو ہر سب سمشی
ماحول کافی زیادہ خراب ہو گیا ہے اگر آپ چپ رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا
دانه د معلومات چې دیته د ډکې څوک ورکوي اسبانه وازی په سړکونو د خپل وچل سبي او رکسوي ورور لپاره انصاف غواړي بلکې هغه او کچره خورې د ورور د راخلاصېدو لپاره ذکر د قران شریف تلاوت وظیفه او دعاګانې کوي
سورہ لقمان کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں سورہ توبہ پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ
سورہ لقمان اور سورہ توبہ ولو د قران مجید چې کوم وہ منزل دی هغه پدری ورځو کې ختمو مونگ تا ویل شوی دی چه پا کور که دنه نیوه دایره جو رکره او پا که تاویگه را تاویگه او دا قرآن شریف تلاوت کبه او دا دی ترسنگ هر ورز زه او زما خور پا یه وقت پا ادریگو او دا یاسین مبین تلاوت کو
دا حسبه پلار پا کلی کمبرانی کی دا محله دا جماعت امام دی او هلته ماشمان تا دینیز دکتی همور کبی خپلا حسبه او خور یه بیا پا کور که نشده او یا ماشمان تا قرآن شریف فروز دکوی د سلمان او حسان مور په خپل زامنو پسې دومره ناروغه سوي چې د حسبې په خبره یو ځل خو تر مرګ ورسېدا
وو پورا دین هی روتی رہتی
مور می ټول ورځ جاړي هر وخت وظیفه کوي ماشومان ته ګوري او جاړي تر پکی لاندې کینی نو جاړي یخی وب اوس کینو جاړي دا هر صدا زوروي او وای چې زما زوی به په څه حال کې وي هيا غبا یخی وب سکلی وي آیا زه چې کومه ډوډۍ خورم هغه به هم خوړلې وي او کنه
باندې پیرا هوگا کې جو کانا می کاری هو کارا هوگا
د لادر کلسو بلوچ ځوانانو خور حسیبه قمبرانی و چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته ځوابونه ورکول زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د پای شبیر رسیدلې دي او ستاسو پام یو ځل بیا د لندو خبرونو پر لور راګرځوم چې شاهین بنیره وړاندې کوي
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه افغانستان د خیبر پختونخوا په کوز درکی پر پاکستانی او سرتیرو د برید پاړه د دغه هیواد د برنو چار وزارت تورنرت کړی دی د افغانستان د برنو چار وزارت نن په بیان کې ویلي چې اس کله خپل خاور بعد پاکستان یا نور هیوادونو ضد کاریدو ته پرې نګدي د پاکستان وفاقي حکومت د روان میاشتې د لسمې نیټې څخه په ټول هیواد کې د کاروباري مرکزونو سیلګرۍ د ځایونو او هوټلونو د پرانستلو اعلان کړی دی دا خبره د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده په سویلي وزیرستان کې په ځمکه کې د خخ ماین د چاودنې له کبله یو شل کلن ځوان ټپي شوی دی د یادونې وړ ده چې په سویلي وزیرستان کې یوازې تیره میاشت کې د ماین درې چاودنې شوي دي چې په نتیجه کې اووه ماشومان ټپیان شوي او یو دیارلس کلن ماشوم مړ شوی دی په افغانستان کې څلورمه مشاوراتي لویه جرګه نن په کابل کې پیل شوې ده په دې درې ورځنۍ جرګه کې دغه څلور سوه طالب بندیانو په اړه بحث کیږي چې حکومت یې د نه خوشي کولو خو طالبان یې پر خوشي کولو ټینګار کوي د نن ورځې په مشاوراتي جرګه کې له ټول هیواد څخه 3200 کسان ګډون کوي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د خونړیو چاودنو نو وروستو قهرجنې مظاهرې پیل شوي او ولس له حکومته د مستعفي کېدو غوښتنه کوي د اگست په سلورمه نیټه په دې چودنو کې لږ تر لږه یو سل نه سلوي کسان وژل شوي او له 15,000 ډیر ټپیان شوي دي. د لبنان سرکاري میډیا وایي چې د اگست په شپږمه دا مظاهره هغه وخت پیل شوې کله چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون بیروت ته په سفر و. مظاهرچیانو ټایرونو ته اور لګاو، په امنیتي ځواکونو یې کاڼې وویشته. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس هم کارولې چې یو شمېر مظاهرچیان پکې ټپیان شوي دي.
له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نهسته خپرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټول خپرونې د مشال رادیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم وګورئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمی او شاهین بنیری ته اجازه ورکړي. که پر همدې څپو پاتې سوس نو د امریکا غږ ډیوه رادیو خپرونې اوریدلی سئ. تر بیا مو په مخه ښه، لوی علامو مالسه.